السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نن تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساسات خبرونه په پای کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلي او پیرزونه قبول کړي. په دې غړې کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه اوریدل شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوري وال کاکړي وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سرچکې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لایوي اونۍ تر تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې ده. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې شمه کې له سختو حالاتو سره مخامخ وي. او د ایران د اپوزیشن کوردی ډله وایي ایران یې د عراق په شمال کې مرکزونه په نښه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لایوي اونۍ وروسته د تګ راتګ او تجارت لپاره نن بیرته پرانستل شوه. د چمن مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری د نومبر پر 6 ناوخته خبري اعلان وویل چې د پاکستان چارواکو له افغان طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې. پاکستانیو چارواکو د چمن او سپین بولدک پوله د نومبر پر 14 له هغه وروسته تړلې وه چې د افغانستان لخوا یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواک په ډزو کې یو عسکر وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د کورمی په خرلسیو کې د دوو قبیلو او پاکستانیو ځواکونو لخوا له افغان طالبانو سره په نښته کې دواړه غاړو ته مرګ جوړ لاوښتې ده. په کورمی کې یو امنیتي چارواکي مشال رډي ته وویل چې د نښتې په ترڅ کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او 12 تنه عام کسان ټپي شوي دي. د افغانستان غاړې ته میشتو ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې هغې غاړې ته هم یو طالب سرحد ساتونکی او یو بل موټروان وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. په عین وخت کې د طالبانو د دفاع وزارت په ګډون لوړپوړي چارواکي د خبرو اترو لپاره په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د نښتې ځای ته تللي چې خبرې وکړې. د مځکې پر سر سوې د نښته لومړی دوه قبیلو پیل کړي او بیا پکې د پاکستانی پوځ عسکر هم ورسره ملګري سوي دي. دا جګړه پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ لخوا تر لګول سوي اغزن تار هغې غاړې ته د هغې مځکې پر سر ده چې دې غاړې ته یې میشتې قبیلې بنګش او دوپرزي د ځان بولي. د افغان طالبانو هغې غاړې ته د میشتو قبیلو او پاکستانی پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف وای د بدامنۍ پر ضد په ولسي احتجاجونو کې خلګو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. محمد علي سیف دا خبره د نومبر پر 6 مشال رادیو ته وکړه.
د امن لپاره مظاهره کول او په مذاکراتو په عمل باندې شک پیدا کول دا دوه بالکل جدا خبرې دي. مذاکرات او عمل مو شروع کړی وو او په هغې کې د جنګ بندی د هغې د طرف نه یو اقدام هم وشو. زه دا ویلی شم چې اوسه پورې نه تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو د عمل نه انکار کړی دی رسمي توګه باندې او نه پاکستان حکومت انکار کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر نور ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت غږ کړی چې دوی په خپلو سیمه کې وسلوالو طالبانو ته په هیڅ صورت د بیا منظمېدو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي طالبان که د خبرو اترو په نتیجه کې بیرته راځي نو د آئین او قانون په چوکاټ کې به اوسي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې ژمه کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ډیرو سختو سره مخامخ سي. دا خبره د سره صلیب عملیاتي مشر مارټین شوف د نومبر پر 6 په یو مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د ژوند حالات په داسې وخت کې مخ پر لا خرابېدو دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم ژمی پیلېدونکی دی. نموړي ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر جدي دي او خلک به د ژوند لپاره سختي ګالي. د ایران د اپوزیشن کوردی ډله وایي ایران د عراق په شمال کې د دوی مرکزونه په توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په نښه کړي دي. دا خبره په عراق کې میشتي جلاوطنه د ایراني کوردستان جمهوري ګوند د نومبر پر 6 په یو بیان کې کړې ده. یادې ډلې ویلي چې د ایران لمځکې پرمځکه هدف شتونکو توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د دوی مرکزونه او د کډوالو کیمپونه په نښه کړي دي. دوی دا هم ویلي چې په دې بردونو کې په کویانومي سیمه کې یو روغتون هم مشتل شوی دی. تر اوسه په دې بردونو کې د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د خبرونو پای.
د د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د یوې اونۍ له بندیز وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دروازه بیا خلاص شوه چې په خلاصېدو یې د سوداګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. بلخوا په خلاصېدو کې په پاک افغان پوله له افغان طالبانو سره د کورمې د قبایلو پنخته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د کورمې قبایلې دا کوي چې په ډیورنډ کرښه پورې غاړه ځمکه د دوی ده.
مو خپل انتقالیزم کرے وقت حکمران ملګا غلطی مسکړی او سمو پنسل لگ بیک ته لگاولې او ویلی وز انټرنیشنل قانون دی دا بو ګراوند وی هغه ګراوند نشو اوس مو ته دردسار جوړ شو.
په پاکستان کې د پوز د نوی مشر پټاکلو لا هم کومه فیصله نه دا اعلان شوې ده. د تر شا سو وجوهات دي.
عمران خان سورنتا منلو ته تیار نه دی. سمات تاسو بار کې تاسو یو غړ فیصله وکړي. اتحادي جماعتونه چې کوم دینو د اغه هم د یو بل باندې زور کوي چې زموږ خبره دې ومنل شي.
د بنو جانی خیلو د لکه ور کړی چې حکومت د ژوند سره سم د دوی پرز جوړ کړي مقدمه ختم نه کړي نو یو وار به بیا به په احتجاج لاس پوری کړي.
د صوبایي حکومت دغه مصر دا ودا کړی و چې د توې فیارو هم ختم کوو او تو چې کی ما دوکنه زړه موهده او د امریکا و اپ او تلو کات باندې مشتمل و.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا جوړ شوی سیمینار کې ګډونوالو تور ولګاوه چې د سند صوبې پولیس افغان کډوال ځوروي خو پولیس دا تور رد کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي دروازه نن سهار خلاص شوه. د دروازې د خلاصون فیصله د پاکستانی او افغان سرحدي چارواکو ترمنځ پرون په خبرو کې شوې ده چې پکې افغان لوري پاکستان ته تسلی ورکړي چې په پاکستانی سرحدي عسکرو په ډزو کې تورن کس پر ضد با سخت ګامونه پورته کوي. د چمن دا دروازه د نومبر په 14 وروسته له هغه وتړل شوه چې یو مشکوک طالب وسلوال په ډزو د پاکستان سرحدي یو اثرتیره واجه او دوی جو بلکل. د چمن دروازې د خلاصون په حق له نور تفصيل له کوټه د مشال لريو خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان سرحدي شهر چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولتک سرحدي پوله د یوې اونۍ وروسته نن بیرته د خلکو د تګ راتګ او تجارت په مخ پرانستل شوی ده. د چمن او سپین بولتک ترمنځ د سرحدي پولې د خلاصولو په خاطر د نومبر په 14 نیټه پر سرحدي پوله د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي. په کوم کې چې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به په راتلونکي کې په سیمه کې د ناوړه ډول هڅو د ناکام کول لپاره په ګډه سره به مخنیوي کوي. په دې ترڅ کې د چمن ډیپټي کمشنر حمید زهری د نومبر په 14 نیټه د ځایي خبريالانو سره په خبرو کې د سرحدي پولې د خلاصون زیری چپداس ټوک کې بیان کړی.
ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بابی دوستی اور تصدق گیٹ کو بروز سموار سے تمام قسم کی نقل و حرکت کے لیے کھول دیا جائے گا.
ملاقات کی پریکڑ سوے دا چھ بابی دوستی او تصدق دروازہ با دو سموار یعنی دنن ورز سخدا ہر ڈول تھا گرا تھگ لپارا خلاص اکڑل سی او ٹول تجارت با بحال سی زکا چھ مش پریکڑ کڑے دا چھ پراتلن کی با دا ڈول پیشی نرامست کی جی پردے باندی دا چمن آدی خلگو او تجارو دیر خوشحالی شکار کڑے او ایلے سر ګنده کړه دا چې پراتلونکي کې به د پولې لامل خلکو ته مشکلات نه پیښیږي. د چمن او سپین بولدک پوله د نومبر په 14 نیټه دغه وروسته د پاکستان له لوري تړل شوی و. کله چې د افغانستان لخوا یو کس د بابې دوستي پر دروازه راغلی او د پاکستان پر سرحدي عسکر وې د ډزو کولو وروسته د افغانستان په لور تښتېدلی و. د دې په نتیجه کې د پاکستان یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو. پر دې پیښه باندې د پاکستان له لوري نه هوازي سخته خوښنه څرګنده سوه بلکې په عجله توګه د افغانستان سره یاد سره دی پوله وتړله او د غښتنه وکړه چې افغاني چارواکي د نه هوازي یاد سوی کس ونیسي بلکې د نورو پلټون لپاره دی او پاکستان ته وسپاري. خو د افغانستان له لوري تردم غړي پوری د پاکستان د غښتنه نه د عملي سوي. البته د نومبر په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد په یاد پېښه باندې نه هوازي خوښنه ښکاره کړې و بلکې په خپل ټوټر پیغام کې ویلو چې د پیش په اړه د خبرو لپاره یو پلاو ټاکلی دی او پلټنه هم پیل کړې ده. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د خیبر پښتونخوا وروسته د افغان ترانزیت ټریډ لویه برخه د بلوچستان د چمن د لارې و افغانستان ته صادریږي. د دې سره سره د چارواکو د شمیرې له مخې د 15 څخه نیولې بیا تر 20,000 پورې کسان هر ورځ د دې پولې د لارې و افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. په دې کې نه یوازې د چمن هغه خلک شامل دي څوک چې په ورځ کې یو ځل د ویش و آزادې تجارتي منډې ته اوړي، بلکې په لویه کچه افغانان هم چې په هغه کې ښځې او ماشومان شامل وي و پاکستان ته راوړي، ځکه چې په دې کې لویه برخه د هغه ناروغان وي کوم چې زیاتره د علاج په خاطر د بلوچستان و مرکز کوټ ته راځي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هلته په خرلاسیو کې د ګل په ماسپخین په سرحدي پولا له طالبانو سره په روانې شخړې د انتظامی او امنیتی چارواکو مذاکرات ناکامه شوې دي. دا خبره د دو پرزیو او بنگشو مشران مشال ریډیو ته کړي. دوی ویلي په مذاکراتو کې د طالبانو په وړاندې دا خبره کې خودل شو چې په متنازع ځمکه خپل کار بند کړي خو غوی ورسره نه ده بنلې. د مشرانو دا هم ویلي دي کې دې شي چې جګړه وا مومي په دې جګړه کې پرون او دا غي نوړاندې یو ورځ دازي دوزي شوې دي چې په پرونه یو دازو کې دواړو واوته د دواړو خواوته د مرګ جوړې ریپورتونه هم راغلي دي. خو په دې اړه د پاکستان انتظامی او پوز لا او اخوا د افغان طالبانو حکومت هیڅ موقف مخې ته نه دی راغلي. په دې حق له تفصيل د طارق اورګزی ریپورت کې اورو.
په کورما کې د دوپرزیو او بنګخو مشرانو ویلي چې د ګول په ماسپخین پر سرحدي پولا له طالبانو سره په روان شخړې د انتظامی او امنیتی چارواکو شوي مذاکرات ناکام شوي دي. د خلاصو ځای مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته وایي په مذاکراتو کې د طالبانو پر وړاندې د خبره کې خودل شو چې پر متنازع ځمکه خپل کار بند کړي خو هغوی سره ونه منل او دای ویل چې پر سرحدي پولا تر ازغن تار دی خو ټوله منطقه خپل بولی. سید مبین حسین زیاتوی کده شي چې جګړه مخکې هم دوام ولري ولی چې پر متنازع ځمکه سړک او مورچې جوړولو ته پر نه پر خودلو له هغوی سره بیا کډکې چرتلې شي.
تک طويل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نو رستا پوښ بي اغوی ستوی لکه ایمو کسونو نه منل خبره و نه منل ایمو جایز مطلبې چې ایمو لیارې کې د روټ تیر کړي د پوښ بي کنه دا روټ په هول ته باندې کا ما استعمال و دا ما جوړو شراب دوی منل نه نو مذاکرات نه کوم شول باقی اغوی لکه از ختیاره سره غلي دي شاید جنگ خوم خو کوي نو څخه دې د خیر وکي زیاتی.
په خلاصو اوبړکی کې مش کومونو د پولې اخوا پر سونو اکړه غزمکه باندې دا ولري چې پر سرحدي کرخه د ازغان تار تر لګي دو پاس د افغانستان غاړې ته پاتې شوی. د جمعې ورځې له طالبانو سره د یاد کومونو پر متنازع ازمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه پیل شوه چې بګی دې خو یو پوزي مړ او سلور عام وګړو په شمول 12 نور زخمیان شوه ولی اخوا یو طالب سرتري په شمول 2 تنه مړه او یو شمیر نور د زخمیان کېدو اطلاعات دی. پر پولا جګړه تر شروع کېدو پس که یو خوا عام ولس په یره کې دي نو بل خوا لارې تړل شوي او پر خلاصو پکتیا لار تجارت هم ودرېدلی دی. په خلاصو کې د بلدیاتو ویلج کونسلر سید اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي که لار خلاصه نه شوه نو ته ډېر نقصانونه به رسېږي ولې له مالونو ډک ګاډي تر جنگ پس ولاړ پاتې دي.
نقصانو شویلې بارډر نه ډېر غټ مالونه پرته دي، هغه کلي شکل کې دي، هغه وریجې شکل کې دي، وړل دي لکه ډرای پروډ دی، کشمش دی، پروډ دی، او د کی مختلف قسم تشونه دی، نو دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
بلخوا په دغه اړه انتظامی او پوسټ ویلی او نه طالبانو خپل دریز را کړي. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توری د ګل پشپا نه وخت مشال لوډیو ته ویلی ول مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوی خو د حل چاره و نه لټول شوی ول اوس چې حالات خراب شو نو یزل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر سکه یک دوی
د خبرې څومرم دي د پکوړ ته په جرګو اومده په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم نه دي خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو اوس موږ مطلب دا لري ته کلیر کټ خبره دا لري ته د افغان د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزو بللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګل شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوارې جګړې هم شوي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنی غورزنګ پرون د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د امن او پښتنو ته پور په خستونځو د بحث لپاره یو سیمینار جوړ کړی وو. سیمینار ته د پی ټی ایم د مشرانو ترڅنګ نورو مدني فعالانو په خپل ویناګانو کې ویل چې د یوې منسوبې لاندې په سند صوبا کې میشت افغانان زورول کیږي او دا لړۍ د تیرو سو میاشتو راهیسې روانه ده. دوی تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوالو په اړه د نړیوال قانون څخه هم سرغړونه کوي. بلخوا د کراچۍ پولیس ادا تورونه ردوي او وای یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې غیر رجسٹرډ دي او یا په جرمونو کې ککړ دي. په دې اړه نور تفصيل ل کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان په دې ریپورت کې راکوي.
پرون د نومبر په شلمه پښتون ژغورني غورزنګ د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې د امن او پښتنو ته په ورپی خستونزو سیمینار را جوړ کړی وو. یاد سیمینار ته د پی ټی ایم د کراچۍ مشرانو ترڅنګ نورو مدني فعالانو هم ویناګانې وکړي. سیمینار ته په وینا کې د پښتون ژغورني غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په خپل وینا کې وویل چې د یوې منسوبې لاندې په سند صوبه کې میشت افغانان زورول کیږي. نور الله ترین زیاته کړه چې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر لا په زندان کې بندې. د تیر حکومت په څیر موجوده حکومت هم د خپل د پارلیمان د غړي تپوس نشي کولی. سیمینار ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله په خپل وینا کې وویل
موږ دا وایو چې که د دوی سره شناختی کارډ وي نو هغه شناختی کارډ تا ورته جوړ کړی دی، که د دوی سره افغان سیټیزن کارډ وي نو د هغه سیټیزن کارډ په مت کې چې ستا باندې کم فرض جوړیږي په هغه کارډ کې د هغه کارډ پښتون کتابه نظمواری جوړیږي چې تا هغه خلکو ته هغه حق ورکې چې کم د سیټیزن شپ په حساب کې د دوی حق جوړیږي.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو سیمو کې افغان کډوالو ته د ورپېښو ستونزو په اړه یاد سیمینار ته دا خبرې په داسې حال کې شوې چې دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې نیولې شوو د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي مشال ریډیو ته ویلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې په کراچۍ ښار او جام شورو کې شاوخوا 1500 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي چې د سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي. او بیا په دې وروستیو کې په کراچۍ کې نیولې شوو افغانانو کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ناروغیو له کبله د درملنې لپاره پاکستان ترازی خودل تنیول کیږي او پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او پیسې ترې اخلي. او بیا کراچۍ کې د قانوني میشت افغان کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ ویلي وو چې 13 د اکتوبر په میاشت کې پولیسو په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. بلخوا د کراچۍ پولیس دا تور ردوي او وای چې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې غیر رجسٹر دي او یا دلته په جرمونو کې ککړ دي. بیا په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګری استازي وای چې د نیولې شوی افغانانو بیرته هیواد ته د لیګلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوی به بل موضوع ته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی وخت راغلی چې د کورنی امنیت او ترهګرۍ په سیر مسلو حلولو لپاره اخیستل شو فیصلو ته بیا کتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د بلابیلو سیمو خلکو د نامنۍ پیښو پر ضد احتجاجونه کړي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت په عین وخت کې هیله څرګنده کړي چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې چې حکومت په وینا دا مهال ځنډیدلي یو واري بیا به پیل شي. بلخوا څېړونکي سیاسي ګوندونه ملامت تبي چې د ترهګرۍ ضد تګلارو جوړولو او د هغو د عملي کولو ذمواري په غاړه نه اخلي. د دې موضوع تفصیل د هارون باچا ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتیدونکو پیښو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کله وی خو په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستانی ولس مېړانه وستایله او ورسره جوخت یې د دې جګړې لپاره حکومتي تګلارې ته د بیا کتنې ضرورت په ډاګه کړ. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ ضد ورسته ولسی مظاهرو ته په اشاره وویل،
اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے غلط یا صحیح
کہ حقوی دا احساس لري چې کېدای شي ناسم یا سم وی چې ترهګر بیا راځي او احتجاج ته مخه کړي نو دای حق دی. دا د یو حکومت او ریاست په توګه زموږ ذمہواری ده چې په ملک کې امن او د قانون عملداری یقیني کړو. په ورستیو کې چې د کورنی امنیت او ترهګرۍ مسلو حلولو لپاره کومې پریکړې شوي شاید وخت راغلی چې هغو ته د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي.
internal review د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د سوچ د تحریک انصاف د تیر حکومت لاغي بیل دی. نوموړي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ورستیو بریدونو کې د ولسی وګړو ترڅنګ امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوخته. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په مرسته او همکارۍ له پاکستاني او طالبانو سره د سولې خبرو کې د حکومتي پلاوي مشرکونکي د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نومبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل، د خیبر پښتونخوا خلکو په خپلو احتجاجي مظاهرو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. نوموړي د خلکو احتجاجونه پر ځای وبدل او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې د ځنډیدلو خبرو د بیرته پیل امکان شته.
د امن لپاره مظاهره کول او په مذاکرات تو په عمل باندې شک پیدا کول دا بالکل جدا خبرې دي. مذاکرات او عمل مو شروع کړو او په اړه کې د جنگ بندې د غیر طرف نه اقدام مو شروع. زه دا ویل شم چې اوسه پورې امنیت تحریک طالبان پاکستان د مذاکرات او د عمل نه انکار کړی دی رسمي توګه باندې او نه پاکستان حکومت انکار کړی دی. او فی الحال د دواړو طرفو نه عملیات کیږي او بل خلاف د خوف او د یری او فضا جوړه شوې ده. خو زه دا غنم دی وکړم چې پاکستان د کوم سیاسي مسایل دي نه دغه په وجه باندې د مذاکرات او عمل کې لږ تعطل راغلی دی. اوس هم پکې امکانات شته او چې کله د یو پارټۍ د طرف نه هم لږ اقدامات وشي نو زه دا غنم چې دغه به مثبت فایده پاکستان قوم ته رسي.
خو د دفاعي چارو یو شنونکي بریګیډیر نذیر وایي تر هغه چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د هیواد د ترهګرۍ ضد تګلارې په جوړولو او دغه په عملي کولو کې په پوره توګه ښکیل نشي د نامنې مسله به پر ځای پاتې وي.
د پاکستان مسله دا ده خصوصا د پولیټیکل حکومت یا د پولیټیکل پارټو چې هغه نه د جنگ ذمہداري اخلي نه د امن اونرشپ اخلي. خبرې ترې تقریبا 90% سر تر رسیدلی وی او د امن چې کومه پر سبا غوزن ډول شو الان کې دا غی کې سټیک هولډر ټول قبایلو د پښتونخوا په کیو د دین علاوه پولیټیکل پارټی نه په کیو او دا غی نه علاوه په پارلیمنت کې دوزل دا غی بریفینګ شو، لیکن دا غی په وجود او سیول حکومت دا غی او اونرشپ نه اخیستو. دې لپاره یو جامع پالیسی ضرورت ته په کار را چټول سټیک هولډر ان بوډي او هغه به سرته ورسی.
په پیښور کې خبريال او د چارو شنونکو کې شمیم شاهد بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ زیاتې دوه تړاو نیخ په نیغه د افغانستان لپاره د پاکستان د پوځي استابلیشمنت له پالیسۍ سره دی. د نوموړي په خبره د پاکستان سیاسي مشرتابه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د وروستیو خبرو له پروسې بهر ساتل شوی و.
د پاکستان ملټری استابلیشمنت دا کوشش ته چې افغانستان کې داسې حکومت عملی خپل کی چال تک هغه خلک بالکل د دباو د لاندې راشي. بلاول چې کوم خبره کړې دا بالکل حقیقت ته چې ملټری استابلیشمنت سمرا
زور ورکی نو داغی عکس العملی د تاریخ طالبان پاکستان سره د سیول ایڈمنسٹریشن په کاغی کې سکردار نو ملٹری اسٹیبلشمنٹ هغه سے شروع کړو. بالکل داغی خبر صحیح ده چې طالبانو سره دې کوم خبرې اترې شروع کړې وي پاغه باندې نظر ثانیو کی او پاغه کی سیاسی قیادت په اعتماد واخلي. سیاسی قیادت په اعتماد کې نه اخلي نو په خوا د ٹی ٹی پی سره تقریبا درې دیش نو زیاتې معاہدے شو وي هغه ټول نتیجی چې کوم دی نو هغه منفی وي.
د پاکستان حکومت او هم پوز تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې د مداخله پاړه پر دوی لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری البته د نومبر پر 13مه د اسلام آباد په خبري غونډه کې پر کابل د افغان طالبانو واکمنۍ ته اشاره ویلي. لتیر شاوخه یو کال راهیسې په سیمه کې د راغلي او بدلونونو لوجې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړې حکومت به پرته له دې چې د تیرو وختونو تیروتنې تکرار کړي د افغان طالبانو د منځوي کولو پر ځای له هغوی سره د ښکېلتیا یو پالیسی پر مخ یوسي.
د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی او د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وای چې عمران خان ته د چاپ کومارلو هیڅ اعتراض نشته. تحریک انصاف صرف په هیواد کې د عام انتخاباتو لپاره لاریون کوي خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو مشرانو وفاقي وزیرانو ویل دي چې عمران خان د پوز د مشر د ټاکلو عمل تر فشار لاندې راوستل غواړي. په دې موضوع نور حال غلام غوسرا کوي.
په تیر حکومت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د اتحادی ګوند عوامي مسلم لیگ مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد د نومبر په 28مه نیټه په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکل دي چې عمران خان ته د چا په ګمارلو هیڅ اعتراض نشته او د پوز نوې مشر به هیواد د نوې عام انتخاباتو لوري ته بوزي او را روانې 15 ورځې د پاکستان په سیاست کې فیصله کون ورځې دي. د داخله چارو د پخوانی وزیر شیخ رشید احمد دا سرګندونی په داسې محل را مخیته شوې دي چې په هیواد کې د پوز د نوې مشر د ټاکلو په سر سلا مشورې روانې دي. آیا په هیواد کې روان سیاسي تناو د پوز د نوې مشر د ټاکلو د عمل سره اړه لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبريال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
چې په پاکستان کې دوه مسلې راغونډې شي او د ټول ارسل اغه کې یوځه یو بل سره جنجال شوی دی. په هغه کې اولنۍ خبره دا ده چې عمران خان په هیڅ صورت دا منلو ته تیار نه دی چې ماتې په تاسو بار کې وي تاسو د یو غټه فیصله وکړي او یو داسې فیصله دې وکړي چې په مستقبل کې که زه بیا وزیر اعظم راځم نو بیا دې هم ماته مشکلات دي. نو ماته به ولې مشکلات دي؟ تاسو به اوس هم زما خبره په دې د آرمی چیف په معامله کې منئ. هلته مسلم لیگ نن دا وایي که مونږ د دې خبره منو نو بیا د ده خپل چې که مونږ وایو چې دی خو هیڅ حیثیت زده پاتې نه ده او په خپله پارلمان نه پرېښی دی نو بیا خو موږ خپلې خبرې نه بیا واپس وستو کېږو نو هغوی هم دله حیثیت نه ورکوي. او بل دا ده چې په خپله دننه اتحادی جماعتونه چې کوم دي نو د هغوی هم د یو بل باندې زور کوي چې زموږ خبره دې ومنلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټاکلې شوې اعلان سره سم راولپنډۍ ته د هغوی د لانګ مارچ د رسولو لپاره د 26 نومبر نیټه ټاکلې شوې ده. وفاقي وزیر بلاول بوټو زرداری او په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوندونو یو شمیر نورو سیاسي مشرانو په پاکستان تحریک انصاف تور پوری کړي چې دوی د پوز د نوي مشر په ټاکلو کې په حکومت فشار اچول واړي او دوی په موجوده ولسمشر عارف الوی هم تورونه لګولې دي چې ګني امکان دی هغه د پوز د نوي مشر د ټاکلو په عمل کې رکاوټ پیدا کړي ځکه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري. خو د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د نومبر په 6مه نیټه د پاکستان د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې دا تورونه رد کړی وو. خو د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلي وو چې د عمران خان لخوا د اعلان کړي نیټې نه وړاندې به د پوز نوې مشر ټاکلې شوې وي. آیا د پوز د نوې مشر د ټاکلو سره به روان سیاسي تاو تریخوالی هم په کمېدو شي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زمانه د خیال چې عمران خان به د پوز سرلخکر د ټاکلو سره غلی پاتې شي زمان دادادار چغه به دا احتجاج او جاری ساتي او دا کوشش دا دی چې د ملک چې کوم انتظامی معاملې دي کوم سیاسي معاملې دي کوم د سکیورټي معاملې دي دا په ټپ ودرېږي. نو په دې یو موږ دا خیال لري چې هغه به غلې پاتې نشي.
په پاکستان کې د ټاکلې شوی آئینی او قانوني طریقې کار سره سم دا د وزیر اعظم واک اختیار دی چې د پوز لخوا د دفاع د وزارت د لاري د لوړپوړو پوځي جرنیلانو په رادیګلې شویو نمونو کې د یو نوم انتخاب وکړي او د پاکستان د ولسمشر لخوا د دغه نوم د اعلامیې د لاسلیک کولو سره په رسمي توګه د پوز نوې مشر ټاکل کیږي. د موجوده آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده هم روانه ونې پېته رسیږي.
د دې ریپورت سره د روانې غړې نیمای ته رسیدلو. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې. د بوریوال کاکلنا د دې سات د خبرونو لنډې زو.
د خبر پښتونخوا په ټانک کې د پاکستانی فوج پر قافله ځانمرګي برید شوی دی. د ټانک د پولیسو مشر وقار خان مشال رډي ته ویل چې نن ماسپښین یو نیمه بجه په ډبره بولتن آباد سیمه کې سوی دی برید کې عسکر خوندي پاتې شوی دی. خو د پوینا پر دې محل ځانمرګي سره د هغه ملګری هم وژل شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې موري نه منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لا یوې اونۍ وروسته د تګ راتګ او تجارت لپاره نن بیرته پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن او سپین بولدک پوله د نوبر پر 14 له هغه وروسته تړلې وه چې د افغانستان لخوا یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواک په ډزو کې یو عسکر وژلې او دوی ټپي کړي وو. د کورمی په اخر لڅو کې د دوو قبیلو او پاکستانیو عسکرو لخوا له افغان طالبانو سره په نشته کې دواړه غاړو ته مرګ شوبله وشته ده. په کورمی کې امنیتي چارواکي مشال رډي تویل چې د نشته په ترڅ کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او 12 نور عام کسان ټپي شوی دي. د افغانستان غاړي ته میشتو ځای خلګو مشال رډي تویل چې هغه غاړي ته هم یو طالب سرحد ساتونکي او یو بل موټروان وژل شوی او نور کسان پکې ټپي شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف وايي د بدامنۍ پر ضد په ولسي احتجاجونو کې خلکو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. نوموړي د خبره د نومبر پر 14 مشال رډي ته وکړه. خو د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر نور ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت غږ کړی چې دوی په خپلو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته د بیا منظمېدو په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې ژمي کې د ژوندۍ پات کېدو لپاره له ډیرو سختو سره مخامخ سي. د خبره د سره صلیب عملیاتي مشر مارټین شوف د نومبر پر 14 په یو مرکه کې کړی ده.
بوریوال کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او څورزو د نورو ریپورتونو په لور. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د لیدو لپاره د افغانستان په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هوادونو ته په سفر تللی دی. یوناما پرون په ټویټر اعلان وکړ چې مارکوز پوتسل د تاجکستان سرخار دوشنبه ته رسیدلی او له دغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روس د دې دوو اتحادي هوادونو څخه د یوناما د چارواکي لیدنې داسې حال کیږي چې تیره اونۍ ماسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسیدلی. مارکوس پوتزل له افغانستانه د منځنی آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره یې موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه و بلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولې چې له ترمز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابله تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کیږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې خو تل یې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین یې دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بنو جانی خیلو پرون په جانی خیل منډی کې جرګه او احتجاجي لاریون کړي چې پکې یې له حکومت د هغو مقدمو او ویفایارونو ختمولو غوښتنه کړي چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د هدفي وجنو ضد کړو پرلتونو پر مهال د دوی خلاف درج شوي وو. دوی ویلي چې پرلتونه یې د مذاکراتو له وجې ختم کړي وو او په بدل کې یې حکومت ورسره د مقدمو ختمولو ژمنې کړې وې، خو لا تر اوسه عملي شوي نه دي. په دې حق لنور تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو.
جانی خیلو د 2021 کال پرلتونو په دوران پر دوی جوړې مقدمه ختمولو او حکومت لخوا ورسره شوی ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. د نومبر په 6مه جانی خیل منډی کې دوی جرګه او وروسته احتجاجي لاریون وکړ. دا داغه وروسته چې څو ورځې وړاندې بنو عدالت کې پر یو شمیر جانی خیلو شوی مقدمه کې د کیس اوریدنې پر مهال د جانی خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علاءالدین عدالت جیل ته ولېږو. د جانی خیلو مشران وایي چې تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د هدفي وژنو ضد پرلتونو ختمولو په دوران حکومت سره مائده شوی. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره په سټام پیپر لیکل کړي پر دوی جوړې مقدمه ختمولو ورسره وعده شوی، خو نن ور باندې جوړې مقدمه نه دي ختم شوی او علاءالدین یې په یاد مقدمه کې زنداني کړي. احتجاج کوونکو وویل چې 28 نومبر پورې د حکومت پر جانی خیلو جوړې مقدمه د خپل ژمنو سره سم واپس واخلي او علاءالدین ډېر ها کړي، غنی احتجاج پیلوي او د پولیو ساسکو مهم هم بایکاټ کوي. د جانی خیلو یو مشر ډاکټر نور محمد د غلط خپلوي نه کې وویل چې پرلت په دوران پولیسو لخوا پر دوی ډزو کې یو پرلتوال وژل شوی وو او مقدمه هم پر جانی خیلو جوړه کړي. حکومت چې ورسره مائده کړي هغه نه هم پشا شوی. دا جانی خیلو پشتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ریحان پشتون وویل چې علاءالدین ته که ضمانت ورنه کړل شو نو احتجاج پیلوي. د جانی خیلو دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو ذیلي انتظامیه چارواکو سره تماس ونیوو، نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو سره چې کمې وعدې شوې حکومت لګیا دی، د غلطه ترکیاتي چارو ته یې دوام ورکړی. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو کاروایانې پیل کړې. سو پورې چې پرلت په دوران د پولیسو لخوا جوړې مقدمې دي په هغې هم خبرې لګیا دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال لري خبرونه دي. د نومبر په 6مه کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیه او د انساني حقوقو د فعالانو لوی غونډه ورسته په یو لاریون کړی دی د نرخزیانو د حقونو لپاره، او دوی دې لاریون ته د مورت مارچ نوم ورکړی دی. دوی وایي چې هر کال به په ټول هیواد کې د خپل حقونو لپاره هم په دې نوم دا ورتلن باندې. نرخزیان وایي چې دوی ته په ټولنه کې د روزګار، تعلیم، صحت او وراثت برابر حقونه ورکړل شي. نور حال کراچۍ زموږ خبريال نیازلی راکوي.
د نومبر په شلمه په کراچۍ کې نرخزیانو په فیریر حال کې پړومبي ځل د مورت مارچ په نوم غونډه او د هغې وروستو لاریون وکړو، چې د نرخزیانو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. نرخزیان وایي په ټولنه کې دوی ته د مساوي حقونه ورکړي شي، او په نوکرو، تعلیم او وراثت کې دی ورته هم برخه ورکړي شي. د لاریون په وخت نرخزیانو د اتحادیې یو غړي ماهی ګل مشال لیډیو ته وویل چې زمونږ غوښتنې هم هغه دي کوم چې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په قانون کې شامل دي.
انسانی حقوق لپاره دی، رائټس لپاره دی، او د دې په خلاف باندې پروپر ګینډي کول د دې ضرورت نشته دی. د دې د چکم اثرات پکې پکې په خواجه سره باندې چکم دی، هغه د دې چې آی دین په یو میاش کې چکم دی، دو درې ترانسجنډر داسې وجلی کیږي. اجڑا څه جرم نه دی، اجڑا پیدا کیدل دا د الله مرضی ده، څنګه چې عام خزه او سړی پیدا کیږي هغه څنګه چکم دی.
نرخزیان وایي که مونږ وجلی کیږو یا مونږ خیر غواړو، په هغې هیڅوک خبره نه کوي. په خیبر پختونخوا کې 15 نرخزیان وجلی شوي دي. هغه وخت دا مذهبي او سیاسي ګوندونه چرته وو. نرخزیانو په کراچۍ کې د مورت مارچ په نوم دا لومبۍ غونډه او لاریون کړی دی، او وایي چې هر کال به هم په دې ورځ په هیواد کې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. په کراچۍ کې د نرخزیانو د اتحادیې مشره بندی ارانا مشال لیډیو ته وویل
هر انسان اپنے ڈے مناتے، آج خواجہ سرا ڈے.
دا وای چ پټولنه کې هر انسان خپل یو ورځ مانځي. نن د نرخزیان ورځ ده. زمونږ د حکومت نه سقوختنې دي. د نرخزیان لپاره په سرکاري محکمو کې د نوکرو، په تعلیمي ادارو کې د ستکړو لپاره، داسې د روغتیا په څنګه کې او د ټولو نه مهمه په وراثت کې برخه غواړو، او نن موږ خپل سیاسي طاقت هم خودل غواړو.
سیاسي قوت کا ایک مظاهره کر رہے ہیں.
په کراچۍ کې نرخزیانو د مورت مارچ په نوم د لاریون او غونډه په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی وو، چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړې شوې دي. خو بیا په کال 2021 کې د مذهبي جماعتونو ځنی پارلیماني غړو دغه قانون ځنی برخې د شریعت په ضد بللې وي، او په دې کې د بدلون غوښتنه کړې وه. او بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم د مذهبي جماعتونو د رایې تایید کړی وو، او ویلي وو چې په دغه قانون کې دي بدلون وشي. خو اوس دغه قانون د ځنی برخو په اړه په وفاقي شرعي عدالت کې اورېدنه روانه ده. بلخوا د نرخزیانو د قانون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم بحثونه روان دي، او بیا په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او نورو صوبو کې یو شمیر نرخزیانو د وجنې پیښې هم مخې ته راغلي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نومبر په 19 د پښتونخوا ملي وامې ګوند مشر محمود خان اچکزي لخوا د خیبر پښتونخوا ځنې د ګوند عہدیداران له پاټې د رکنیت او عہدونه د ګوند د پالیسیانو د سرغړونې له وجې لری کړل شوې دي. د ګوند لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د مشرانو په سواد کې د ګوند د پالیسیو برعکس د امن په نامه جوړ شو غونډو کې ګډون او ویناګانې کړي. په دغه فیصله د پاټۍ عہدیدارانو سخت خبرګون ښکاره کړی. دوی وایي چې دغه ګام د پاټۍ په مفاد کې نه دی، او وستل شوي عہدیدارانو په دغه فیصله د نومبر په 3 په کوټه کې د پاټۍ هنګامي غونډه رابللې ده. د مشال ریډیو خبریال له سوات نه زمونږ نیاز احمد خان په دې حق لنو تفصیل لکوي.
د نومبر په 19 نیټه د پښتونخوا ملي او پارټۍ مشر محمود خان اچکزی لخوا پریس ریلیز کې د پارټۍ مرکزی جنرل سیکرتر مختار خان یوسفزی، د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر خورشید کاکاجي او نور عہدیدارانو د پارټۍ رکنیت او عہدو څخه په دې وجه لرکړي چې دغه تنانو د پارټۍ د پالیسۍ خلاف سوات کې د قومي جرګې لخوا بیانونه ورکړي او بس پالیسو سرغړونه یې کړي. په دا اړه د یادې پارټۍ لرکړی شوی صوبایي صدر خورشید کاکاجي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه فیصله یو اړیخه ده، او دوی به د پارټۍ این مطابق په ګډه غونډه رابلی.
په ډیر واضح دا وایو چې د پارټۍ د چیرمن ګران محمود خان اچکزی دا اقدام چې د جنرال سیکرټری خلاف پورته شوی دی، د خیبر پښتونخوا د صوبایي عہدیدارانو خلاف پورته شوی دی، دا د پارټۍ په عین سراسر خلاف ده. دا شدید خلاف ورزی ده، او په اخلاقیاتو کې هم ناروا ده. هیڅ معنی دا د چیرې د دې جواز نشته. نو د غندنې وړ دی. یقینا په دې باندې دا به د پارټۍ په دغه باندې په سیاست باندې بالخصوص د ده په ذات باندې د ده په صلاحیتونو باندې یو زورور سوالونه به پ راپورته کیږي. نو ملګری دی د پارټۍ د ادارو خلک دی دغه دی هغه به یقینا په دې باندې د خپل آئینی چوکاټ کې دننه یو احتجاج به هم کوي.
په دې ورستو کې په سوات کې د وسلوالو پر راتګ د ولسی پاسون لخوا د امن لپاره لوی جلسې شوي چې پکې د پښتونخوا ملي پارټۍ مشرانو هم ګډون کړی او ویناګانې کړي او په حکومت او امنیتي ادارو یې نیوکې کړي. په دغه اړه ځایي خبریال فضل خالق وایي چې دې فیصلې سره به پښتونخوا ملي پارټۍ ته لوی زیان ورسي.
نو که د امن لپاره یو سړی آواز چوتی او هغه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې هغه د پښتنو د حق لپاره آواز چوتی او هغه د پښتنو د حق لپاره جنګیږي هغه پارټۍ د دې خلکو رکنیت ختموي. نو د دې سره پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به په خیبر پښتونخوا کې بالکل ختم شي. نو د دې مطلب دا دی چې یاره یا خو دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران چې کوم دي مرکزي مشران هغه د اسټابلیشمنت نه دونه په دباو کې دي. څوک د امن غوښتنه کوي او څوک د امن او د ترهګری خلاف خبره کوي او هغه بیا دو باسي. نو د دې نه بعد پارټي ته ډیر غټ نقصان ورسی دلته او د دې ځکه چې د پښتنو چې سونه مينو او سونه قدر او هغه خطا به ختم شي.
د محمود خان اچکزي لخوا جاری کړی شي پریس ریلیز په اړه د پارټي مرکزی ډیپټي چیئرمن عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته ویلي چې دغه د پارټۍ فیصله او موقف دی او نور څه ویلو څخه یې ډډه وکړه. بلخوا د پارټۍ د مشر په فیصله سواد کې بعد نورو عہدیدارانو هم د احتجاج په توګه د پارټۍ نه استعفاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د انساني حقوقو سیړونکي او فعال ادریس خټک ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا اورولې ده، خو نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللې او دا سزا یې چیلنج کړې ده. د ادریس خټک لور تالیا خټک وایي تر یو کال پورې پلار لا درک او خو وروسته ورته د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو سره په زندان کې دی. هغه زیاتوي چې اوس په بند کې د نوموړي درې کلونه وشول چې نشتون یې د هغې او د هغې د خور ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. بشیر ګواخ له تالیا خټک سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ادریس خټک د قضیه ورسته معلومات را سره شریک کړي. هغه وایي
موږ چې د ملټری کورټ ته اپیل وکړو چې یا خو چې تاسو لکه بیان تاسو د پاپا سینټنس وګورئ چې لکه موږ دا چیلنج کوون غواړو اوس پورې موږ ته د هغې اپیل هغه اس تاریخ نه دی ملاو ایون چې کوم کیس هغه ډیټیلس دي نو هغه اوم چې دی هغه موږ ته نه دی راکړي بلکې هغه صرف لایر ته چې دی یو ځل چیلی وو هلته کې نورې ټول پرزنرز ته فون کالز الاؤډ دي خو پاپا ته فون کالز نه دي الاؤډ. موږ چې دی په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو د ما هغه خور هغه چې دی ماشومان چې بینو ما پاپا ګرانډ چلډرن نو چې دی پاپا هغوی سره لګو سه پورې صرف دوه ځلې ملاو دی هغوی دواړه هم چې دی هغوی خو پاپا نه پېژني نو دا چې کله بیا موږ ګورو نو لکه پاپا هم زړه خپه کېږي او موږ هم زړه خپه کېږي چې پاپا خپل فرسټ ګرانډ چلډرن سره هغه سه بانډینګ نشي.
تالیا ستاسو د پلار صحت اوس څنګه دی؟ خو ناروغ و اوس صحت څنګه دی؟ تاسو جوړ سره ګورئ هغه تاسو څنګه ښکاري؟
اول نه کافی زیاده ښه دی. دادا چې په جیل کې چې دی ویجیټیبلز نه دی وړن الاؤډ او ډېر زیاده سیزن دي چې هغه منع کړي دي هغه وړنو ته اکثر چې دی موږ دلته نه سیوم سو ور موږ د کور هغه خوراک ورته یو سو ور قلم سو بهر هغه آرټیکل راشي سو چې دی چا سو خبره کړي وي نه زه پاپا ته هغه هغه پرنټ آؤټ والم اور زه هغه واستوم چې کله پاپا ګوري چې او بهر دنیا نه یا پاپا ایر نه دی خلک لکه خبره کوي لګیا دی هغه په حق کې.
تالیا د خلک چې د ادریس خټک په مسله باندې خبرې کوي خصوصا د نړیوال فشار یا پرشر چې راځي دا تاسو سره څمرسته کوي؟
موږ جنرالي موږ کتلی دي نو موږ دا کتلی دي چې انټرنیشنل پریشر چې دی هغه چې دی کار کوي نو کله کله چې موږ کله چې انټرنیشنلی دې بارے خبره کېدله نو هغه هغه ټایم باندې موږ شته پازیټیو ډیولپمنټ کتلی دي. امید هم موږ هغه دادې چې پاپا به په سټیج ور کوټ راځي او موږ شته شروع نه دا امید ته ایون چې کله پاپا غایب وو موږ هم دا امید ساتل چې پاپا به کوټ راځي ډیر زر او از بهر اوریز به پاسه ته ما به ویل چې نن چې کوله کپ گیټ باندې چې دی څوک راړل به نو ما به همېش همدغه سوچ کوی چې کېدی شي پاپا وي کېدی شي پاپا وي نو اوس هم چې دی موږ ټول همدغه امید کوو چې یو ورځ به چې دی داسې راځي چې موږ به پاپا سکور ته راځو او پاپا به موږ سره راځي واپس.
د تالیا خټک خبرې مو اوریدې. نو موړه د بشري حقوقو سیړونکو فعال ادریس خټک لور د ادریس خټک د جاسوسۍ په تور د پاکستان په قید کې دی. د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوبی وزیرستان د سروکۍ سیمه اوسیدونکو پرون د وی جرګې او احتجاجي مظاهره للارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل نتورک بحال کړل شي. د احتجاج یو مشر جمال ملیار مشال ریډیو ته وویل چې مقامی انتظامیه د سروکۍ سیمه اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل نتورک ورکولو کې سنجیده نه دي چې له وجې دوی په احتجاج مجبور شوي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مشال ریډیو ته وویل چې سروکۍ سیمه اوسیدونکو ته د موبایل او انټرنیټ سہولت ورکولو په اړه به د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي چې د دوی ستونزه زر تر زره حل کړي. تفصیل د اشتیاق مسعود ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان سروکۍ سب ډیویژن اوسیدونکو په یو جرګه او احتجاجي مظاهره کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه په خپل سیمه کې د انټرنیټ او موبایل سہولت ورکول غوښتنه کړې ده. د سروکۍ نیو راغزي سیمه کې په احتجاج کې شریک جمال مالیار مشال ریډیو ته وویل
د موبایل سیګنل دی او 3G 4G دو ډی ایس ایل دا یې په 75 سال څخه نه دی لاګې تللی. مې دا تل وړ کلام دینم کړی دی درنم کړی دی د پاو سره نو سای کړای دی د انتظام یم سره کړای دی چې نشته په تر وکی سب ډیویژن سے موبایل نت ورک 3G 4G او ڈی ایس ایل ایکٹیو کا بحال یہ کا خود نن کا بو ٹیم رکاوی نن می سے جنوبی وزیرستان سر وکی سب ڈیویژن کی کین نیوراک زای علاقہ دون دولتا می سے پزیتا دفتر دی می سے مشهور سیاسی پارٹی خلق کو غلی و جوانون رو غلی وی می سے درگاہ ہا وکڑ احتجاجی مظاہرہ ہم وکڑلا 30 نومبر می سے حکومت ڈیڈ لائن ور کڑے دی سیکورٹی فورس او ور سره انتظام یا تا چې 30 تاریخ پورا د دینیز پر وکی سب ډیویژن شه موبایل نت ورک پی پی سیل او ډی ایس ایل او 3G 4G والا
د انټرنیټ او موبایل سہولت وشتنه د پورا په احتجاج کې شریک د دوی نورې کسانه خبره هم وروي.
د مون محمد عتیق ای 12 باندې راکی سره سر وکی سب ډیویژن سره تعلق تو ویلا تا چې مو ځوانون دی طالب علمون دی خاص کر د سکول سټوډنټس دی د کالج هسته ټیچرونه تا ور سره چې تور هټ کی دی د غونډې ته ډېر تکلیف ہے کاروباری خلتا یو میسج د پورا دیر دی تقریبا 70 کیلومیټر پر فاصله ته کاوی پر بعد یو میسج کو واړی کوي دیر دی
جنمون می خد می سودا یا ته کی ما مسله ده نت تو د کی مو ده جو کاروبار دی دغه تا ډراغه ته مسله ده یو کی تصویر څنګه د پورا می شو د دې دینه لیوانا تا لیا څنګه تا د دې پیراز رېد مهڅه ځای شي هغه دې تا تي دې جو د سیم کې ځان یا دو دې سي دای ای سي دای او د هغه نه علاوه په دې نه د غونډه نو مطالبه کوي چې دای نشتا د نت ورک جاری کو او دا د دې ډراغا تا ضروري مسله تو بنیادی حق دای د دې نه دې محروم کړي.
د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخیتا مشال ریډیو چې د سروکۍ او سې دین کې وشتنه کښېشوا غوي وویل
چغملی او دغه ایریا چې خدا سي پارشلی کار کولای 3G 4G مطلب ما موبایل باندې انټرنیټ راتلای په وزیرستان چې تر اوسه پورې دغه مسله په نورت وزیرستان چې هم ده کنه موستلی خو سکیورټي ایشوز په واجب باندې کار د شهور ایوی علاقې چې کار کوي چې سروې کې چې کار کوي کنه نو پارشلی خو کار کوي. ثانک یو چې تاسو ما تر یاد کړو ریمایندر شوی کنه نو زه به خپل هیئت سره ډیسکس کوم کدی چې په مختاک کې شنو خو به ان شاء الله.
د سروکۍ نیور اغزی احتجاج مشرانو دا هم ویل چې کدې پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه ته تر 13 نومبر پر د انټرنیټ او موبایل سہولت ور نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه و مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو پر ځای د ساسکو یا ویکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې 1.1 میلیون هغو ماشومانو ته د پولیو ضد د ویکسینو ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي. په دې هکله نور حال په دې رپورت کې اورو.
د پولیو پر ضد دا درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار سربیره کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 1 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې دغه کمپاین زکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړې شوه چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو لویلو څخه چې کوم سمپلونه ماینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوه دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې په ولس غږ کړی چې بلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ور کړي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. نوموړی وایي
دا چې د هېواد په څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبې ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کېږي. په یاد کمپاین کې به د 1.2 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. دا چې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هېوادوالو څخه غوښتنه ده چې خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه فعاله سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوي په نورو مېرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويندې او مېندې کورونه کې د دوی باید خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فلج سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزی به لدی تلای فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د سوول سوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له عمله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساس کو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات هم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کېږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کېږي او ولته رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آګاهي د خلکو ډېره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محوه شوې خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دی. د روان 2022 زیږدیز کال له پیله تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیښې مثبت ثبت شوې دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په دونی مو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درېنی مو بجو
د کرخی په غاړه
په سلورو بجو
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د پای په شیبو کې یو وار بیا له بوریوال کاکل د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د پاکستانی فوج پر قافله ځانمرګي برید شوې ده. د ټانک د پولیسو مشر وقار خان مشال رډي ته ویل چې نن ماسپښین یو نیمه بجه په ډبره بولتن آباد سیمه کې سوی دی برید کې عسکر خوندي پاتې شوی دی. خو د پوینا پر دې محل له ځانمرګي سره د هغه ملګری هم وژل شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لا یوې اونۍ وروسته د تګ راتګ او تجارت لپاره نن بیرته پرانستل شوه. پاکستاني چارواکو د چمن او سپین بولدک پوله د نوبر پر 14 له هغه وروسته تړلې و چې د افغانستان لخوا یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواک په ډزو کې یو عسكر وژلې او دوی ټپي کړي وو. د کورمی په خرلڅو کې د دوو قبیلو او پاکستانیو عسکرو لخوا له افغان طالبانو سره په نشته کې دوه غاړو ته مرګ جوړ لوشتي ده. په کورمی کې امنیتي چارواکي مشال رډي تویل چې د نشته پترڅ کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی او 12 تن نور عام کسان ټپي شوی دي. د افغانستان غاړې ته میشتو ځای خلګو مشال رډي تویل چې هغه غاړې ته هم یو طالب سرحد ساتونکي او یو بل موټروان وژل شوی او نور کسان پکې ټپي شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار محمد علی سیف وایي د بدامنۍ پر ضد په ولسي احتجاجونو کې خلکو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. نوموړي د خبره د نومبر پر شلمه مشال رډیو ته وکړه. خو د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمیر نورو ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت غږ کړی چې دوی په خپلو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته د بیا منظمېدو په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې ژمي کې د ژوندي پات کېدو لپاره له ډیرو سختو سره مخامخ سي. د خبره د سره صلیب عملیاتي مشر مارټین شوف د نومبر پر شلمه په یو مرکه کې کړی ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا تاسو ته زیری وو. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د مشال ریډیو د ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاد او آباد اوسئ.